السلام علیکم د ماخام تر او بجو د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو تخرا غلاست. نن سه شنبه ده، د 1349 هجری لمریز کال د کب یهود څلرمه ده چې د 2014 میلادي کال د فبروري له 23 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خبرو. د دې نیم ساعته خبرونه په راپورونو کې به واورئ چې د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر وایي د یونان پر پوله له افغان کډوالو سره باید د نورو هیوادونو د کډوالو په پرتله د تعویز چلند ونشي. همداراز واورئ چې کابل له ګڼو تیارو شپو وروسته تېره شپه بیا څراغان و. په دې خبرونه کې به چې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. پر دې سربیره نور موضوعات هم واورئ، خو له خبرونو وروسته. د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د پرونۍ انتحاري حملې د قربانیانو شمیر 1400 ته ورسید. مقدونیه پرون خپله پوله د زرګونه افغان کډوالو پر مخ بنده کړه او نړیوالو قدرتونو هغه طرحه پرون اعلان کړه چې له مخې د شنبې له نیمې شپې څخه په سوریه کې جګړه بندیږي. بشپړ خبرونه. د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د پرونۍ ځانوژون کې حملې د قربانیانو شمیر 1400 تنو ته ورسید. د دې ولسوالۍ په بازار کې په پرونی برید کې همدارز 12 تنه نور ټپیان شوي. د پروان د امنیه قمندان جنرال محمد زمان مموزی ازادۍ راډیو ته ویل چې د پیښې ډیری قربانیان ولسی خلک دي.
در چرینی که شیاگر پولیس محلی 4 نفر شهید شده، 9 نفر هم نفر ملکیه.
برید ده شیاگر پا سیمایز کلینیک که شوی، 4 سیمایز پولیس پا که وجل شوی او 9 ولسی خلق وجل شوی. لست نور ملکیان تپیان شوی. تپیان ده محل ده پروان ملکی روختون تلیگ ده ول شوی. ده راپور نولمخی پا دید زنواجون که حمله که ده شیاگر ده ولسوالی ده سیمایز و پولیس و ده قماندانه امرستیال وجل شوی او ده سیمایز و پولیس و قماندان سخت تپی ده و اسلوال و طالبانو ده ده برید مسئولیت منلای. مقدونیا پرون خپلې پولې د افغان کډوالو پر مخ وتړلې او د هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې وویل چې نشي کولی خپل هیواد د کډوالو په کم بدل کړي. د دې وزارت لخوا په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې سربیا، کرویشیا او سلووینیا پریکړه کړې چې په دې هیوادونو کې د افغان کډوالو شمیر کم شي. د چارواکو په وینا په تیرو څو ورځو کې تر 600 زیات افغانان له دې هیوادونو بیرته مقدونیا ته استول شوي دي. د راپورونو له مخې د مهال د 5000 په شاوخوا کې افغان کډوال په یونان کې چې له مقدونیا سره ګډه پوله لري ایسار دي او اروپا ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې راځي. له کابل سره د ازبکستان د وارداتي برېښنا له تمدید سره پلازمینه کابل او یو شمیر ختیځو ولایتونو ته د 280 میګاواټه برېښنا بهیر بیا پیل شو. د برېښنا شرکت د خپرونو رئیس وحیدالله توحیدی وایي د امنیتي ادارو په همکارۍ او د دې ادارې د کارکوونکو په هڅو پرون ماښام 6 بجې کابل ته د ازبکستان د برېښنا لیږد پیل شو. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي باید پر داسې تدابیرو کار وشي چې له مخې هغه سیمې چې د برېښنا تاسیسات پکې دي خوندي شي. د برېښنا شرکت د خپرونو رئیس وحیدالله توحیدی د حکومت له وسلوالو مخالفینو هم وغوښتل چې د برېښنا پر مزو او ستنو د حملې نه کوي. متحدو ایالاتو او روسیه په سوریه کې د جګړې د بندولو هغه طرحه اعلان کړه چې ټاکل شوی د راروانې شنبې ورځې نیمه شپه به یې عملي کېدل پیل شي. په یوه ګډه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه دواړو هیوادونو ویلي په دې پلان کې چې د ملګرو ملتونو لخوا چمتو شوی د داعش ډله، له القاعده سره تړلې النظره جبهه او نورې تروریستي ډلې نه دي شاملې. د راپورونو له مخې د سوریې په کړکیچ کې ښکېل لوري به د فبروري د میاشتې په 6 نیټه په دمشق کې خپل توافق اعلان کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د دې طرحې هرکلی کړی او دا یې له اوږده انتظار وروسته د هیله مندۍ یوه نښه وبلله. نوموړي د سوریې په کړکیچ کې له ټولو ښکېلو خواوو وغوښتل چې دې پلان ته درناوی وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا پلان په سوریه کې د روانې وینې بهاونې د مخنیوي لپاره یو رښتینی اقدام دی او سپینې ماڼۍ وویل په سوریه کې د دې پلان عملي کول به ستونزمن وي، خو په مجموعي توګه د سوریې د کړکیچ د هوارۍ لپاره یو فرصت ګڼل کیږي. پاکستانی چارواکي وایي 12 هغه وسلوالې وژلې چې په کراچۍ ښار کې د امنیتي افسرانو په هدفي وژنو کې لاس درلود. د کراچۍ د پولیسو یو جګپړي مقام راو انور چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو مشري کوله ویلي امنیتي ځواکونو پر هغه کور برید وکړ چې د کراچۍ ښار شمال ختیځ ته په 50 کیلومتره کې پروت دی. د ښاغلي انور په وینا اته تنه وسلوال د امنیتي ځواکونو سره د جګړې په ترڅ کې دننه په کور کې وژل شوي او څلور نور په داسې حال کې چې د تېښتې هڅه یې کوله د امنیتي ځواکونو په ډزو له منځه تللي. د کراچۍ د پولیسو د چارواکي ویلي دا وسلوال د لشکر جنګوي په سخت دریځې ډلې پورې تړلي وو. لشکر جنګوي د هند په نیمه وچه کې د القاعده ملاتړې ډله ده. او وروستی خبر په ایران کې د استیناف یوې محکمې د هیواد پر یو فلم جوړونکي چې مقدساتو ته په سپکاوي او منفي پروپاګند محکوم شوی و د بند سزا یو کال راکمه کړې ده. کایوان کریمي 30 کلن دی او له دې مخکې د یوې بلې محکمې لخوا په شپږ کاله بند محکوم شوی و. د راپورونو له مخې پر دې ایراني فلم جوړونکي د محکمې حکم په داسې حال کې صدرېږي چې په ایران کې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې هلته د یو شمېر لیکوالو، خبریالانو او هنرمندانو ځپل زیات شوي. تکل شوی د ایران پارلماني انتخابات د فبروري په 26مه نیټه ترسره شي.
او د هم د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو یې وړاندوینه کړې ده. نن به د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې آسمان شین وي. په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفي 4، په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه منفي 3، په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 3، په کندهار کې هم د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 2 درجه، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 6، په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه آسمانی ځای ځای وریاز دی. په جلال آباد او گردیز ښارونو کې آسمان صاف دی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 3 او په گردیز کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1 درجه اټکل شوې ده.
زموږ غاګله آزادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو، مفصل خبرونه کولای شئ د آزادۍ رادیو په ویب پاڼه وګورئ، آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org. زمونږ د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو. پنځه زره افغان کډوال د یونان او مقدونیې پر پوله راټول شوي، خو د اروپا دروازې پر مخ بندې دي. په پام کې ده چې په کابل کې د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ څلورمه غونډه نن جوړه شي. دا خبرې په څه ډول بریالیتوب ته رسېدلی شي؟
ښه خبره به دا وي چې یوازې طالبان نه سي د حکومت مخالفت کوي. په دغو مجلسو کې باید حکومتیار صاحب هم حاضر وي، د طالبانو ټولې ډلې هم حاضرې وي.
د ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي پرون له کابل سره وصل شول او پلازمېنه له څو شپو ترګمۍ وروسته پرون بیا روښانه وه. نور موضوعات هم لرو. د افغانستان بانک وایي د موبایل په وسیله د پیسو د استولو خدمات به د اداري فساد له کمولو سره مرسته وکړي.
مخ خدمات د سیمې په اساس وو چې سیمې ته باید خدمات ورسیږي، بیا د خدمات راوخل سول یو خاص قشر ته. مونږ غواړو چې راسن خپل خدمات شخص ته ورورسو.
که دې خبري مجلې تر پایه را سره وسی، نور مطالب هم لرو چې اوریدای شي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر وایي د یونان پر پوله باید له افغان کډوالو سره د نورو هیوادونو د کډوالو په پرتله تبعیض ونه شي. سید حسین عالمی بلخی آزادۍ رادیو ته وویل افغان حکومت هڅه کوي چې په یونان کې د افغان کډوالو د اوسني وضعیت په اړه کره او بشپړ معلومات راټول کړي. دا مهال زرګونه غیر قانوني افغان کډوال له مقدونیا سره د یونان پر پوله ایسار دي او د اروپا دروازې پر مخ بندې شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند پر راپور کې.
یونان خپل شمالي پولي یوازې د افغانانو پر مخ تړلې او د نورو هیوادونو کډوال کولی شي له یونان څخه نور اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. د ریپورټونو له مخې په یونان کې دا مهال شاوخوا 15,000 افغان کډوال منتظر دي چې ورته مقدونیا ته دا وختو اجازه ورکړل شي. ویل کېږي چې اصلي ستونزه مقدونیا رامنځته کړې. دا هیواد افغانانو ته د ور اوښتو اجازه نه ورکوي. د مقدونیا چارواکي وایي یوازې د سوریا او عراق وګړو ته د هیواد ته دا وختو اجازه ورکوي. په کابل کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي وایي له ولسمشر او اجرایه رئیس سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه غږېدلې. د ښاغلي بلخي په وینا په اروپا کې باید له افغان کډوالو سره تبعیض ونه شي.
انتظار نه میره چې کشور
خغلی بلخی وای دا یو ډول تبعیض دی. له اروپایي هیوادونو څخه د انسانانو ترمنځ دا ډول تبعیض تمنه کیږي. هغه معلومات چې تر اوسه موږ ترلاسه کړي لومړني معلومات دي. خپلو همکارانو ته مو دنده ورکړي چې په دې اړه څېړنې وکړي. هغوی دا مهال پر دې موضوع نور معلومات راټولوي. بختونیا د سربیا سره ګډه پوله لري. سربیا هم د افغان کډوالو په وړاندې ورته چلند خپل کړی. دا مهال د دواړه هیوادونو نورو اروپایي هیوادونو ته د تلو لپاره غیر قانوني کډوال د لارې په توګه کاروي. د مقدونیا چارواکو تر اوسه په دې اړه چې ولې افغان کډوالو ته اجازه نه ورکوي کوم قانع کوونکی دلیل نه دی وړاندې کړی. سربیا هم دا نه ده روښانه کړي چې ولې افغان کډوال نه پرېږدي چې خاورې ته یې داخل شي. د جاوید په نوم یو افغان کډوال چې دا مهال په یونان کې سار دی، ازادي راډیو ته په یونان کې د بندو پاتې شو افغانانو په اړه وویل. جاوید وایي ټول پرمزه کوي د دې، ځینې یو څادر لري، ځینې هغه هم نه لري. ډېرې ماشومان او ښځې دي، یعنی په سلو کې اویا یې ښځې او ماشومان دي او نورې نارینه. تر دې مخکې سربیا او مقدونیا خپلې دروازې افغان کډوالو ته پرانیستې وي. په 2015 میلادي کال کې تر 1 میلیون زیات کډوال چې پکې افغانان، سوریایان، عراقیان او د یو شمېر افریقایي هیوادونو غیر قانوني کډوال شامل و، په ډیرو سختو لارو اروپا ته رسیدلي. څارونکي وایي د 2014 میلادي کال د پایل راهیسې تر اوسه چې څه کم 2 میاشتې وتلي، شاوخوا 30,000 غیر قانوني کډوال د ترکیې، یونان او بیا مقدونیا او سربیا له لارې اروپا ته ننوتلي. اتریش وایي د ورځې د کډوالو یوازې 80 غوښتنلیکونه څېړلی شي، خو د کډوالو شمېر زیات دی او د دوی ظرفیتونه په تمامېدو دي. جرمني هم خبرداري ورکړی چې ټول ورغلي افغان کډوال نشي منلی او له جرمني څخه د دوی اجباري استل او افغانستان ته استول بزر پایل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو د بحث لپاره نن په کابل کې د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ څلورمه غونډه جوړه شي. افغان حکومت هیله لري چې په دې غونډه کې به له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو نیټه او ځای مشخص شي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازي ملا عبدالسلام راکټي سره په دې اړه بحث کړی او په سر کې ترې پوښتلی چې که مخامخ خبرو ته نیټه مشخصه شي، آیا طالبان به له حکومت سره د سولې خبرو ته کینی؟
د ما په فکر کې شیری خوشبختانه دغه فیصله وشي چې د طالبانو سره پر دغه تاریخ کینو او طالبان هم حاضر شي و خبرو ته. بیا خو په هغو موضوعاتو په هغو موادو غږیږي چې هغه د طالبانو د حکومت او د افغانانو په ګټه خبرې وي، هلته بیا تاثیر لري. او زه امید لرم چې انشاءالله که طالبان په هغو مجلس کې حاضر شي، بیا دغه مجلس به نتیجې کېږي نه نتیجه به ولري.
طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي، افغان حکومت ته به مشکل نه وي چې د طالبانو سره خبرې وکړي؟ له کومې ډلې سره یې وکړي؟ تله نظره تاثیر ګذاره ډله کومه یوه ده؟
خبره به دا وي چې یوازې طالبان نه چې د حکومت مخالفت کوي، په دغو مجلسو کې باید حکومتیار صاحب هم حاضر وي، د طالبانو ټولې ډلې هم حاضرې وي. او دا سوله دې ته وایي چې په افغانستان کې نور دا بې امنیتي او دا جنګ ورک شي. که یوه ډله راشي او یوه ډله تر شا پاتې شي، نو دې ته بیا سوله نه وایي، دې ته بیا امنیت نه وایي، دې ته بیا امن نه وایي.
تېره ورځ ځینې رسنیو په خپلو ویب سایټو کې ځینې عکسونه نشر کړل د ملا عبدالسلام راکټي په نامه باندې یو کس نوم یې اخیستی دی چې هغه له ملا منصور ډلې سره مخالفت اعلان کړ. په دې اړه کراته وایي دا ملا عبدالسلام راکټي څوک ده؟
تر لا خلاصه اعلان ما هم واورېدو او باید تلویزیونونو د ما عکسونه سره کېږو. په دې باندې په خپله زمنو کې په اصطلاح باندې و دې ته شکې سوم چې دغه د مال نامه څخه چا استفاده کړې ده. زه بالکل د طالبانو په مابین کې دی نه چې دی و مرګر یو دبل مخالف. زه په کابل کې دا څو کاله د لیو گزاره کوم، د خپل امنیت لپاره دلته راغلی یم، گزاره کوم. او د دې په مابین کې دا څوارلس کاله د جلسه وایم، ما د دې په مابین کې کوم خبر نه ده کړی یا کوم مرګري نه ده کړی. او په دا څوارلس کاله کې ما یو نظامي حرکت نه ده کړی. دا خبره زه هیڅ وخت نه کوم، نه ما په دریس کې دا خبره ده. ما درته وویل چې دا څوارلس کاله ما یو نظامي حرکت نه ده کړی.
په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو استازي ملا عبدالسلام راکټي وچه له ازادي راډیو سره په مرکه کې د سولې په اړه د بحث لپاره د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ پر څلورمه غونډه چې نن په کابل کې جوړیږي خبرې کولې. قدر من اوریدونکو د سهار 9:15 شوه د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو خدا شیبه په موکړې د مهمو خبرونو لندیستان د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د پرونی ځانوژون کې حمله د قربانیانو شمیر 1400 ورسید. چارواکي وایي چې په وژل شویو کې 9 ولسی خلک او 4 سیمایز پولیس دي او همدارس ولستن نور ټپیان شوي دي. مقدونیا پرون خپل پولې د افغان کډوالو پر مخ وتړلې او د هیواد د بهرنیو چارو وزارت وویل نشي کولای خپل هیواد د کډوالو په کمپ بدل کړي. د راپورونو له مخې دا مهال د 5000 په شاوخوا کې افغان کډوال د یونان او مقدونیا پر پوله راټول شوي. له کابل سره د ازبکستان د وارداتي برېښنا له تمدید سره پلازمینه کابل او یو شمیر ختیځو ولایتونو ته پرون د 280 میگاواټ برېښنا بهیر بیا پیل شو. متحدو ایالاتو او روسیه په سوریه کې د جګړې د بندولو هغه طرح پرون اعلان کړ چې لمخیه د روانې شنبه ورځې په نیمه شپه د توافق عملی کېدل پیلېږي. پاکستانی چارواکي وایي هغه 12 وسلوالي وژلې چې په کراچۍ ښار کې د امنیتي افسرانو په هدفي وژنو کې لاس درلود. او په ایران کې د استیناف یوې محکمې د دې هیواد پر یوه فلم جوړونکي کیوان کریمی چې مقدساتو ته په سپکاوي او منفي پروپاګاند په محکوم شوی و د بند سزا یو کال راکمه کړې ده. قدر من اوریدونکو د نننۍ سهارنۍ خبری مجلې په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو ترابلم چې اسمت زروان چمتو کړي.
د استرالیا د پوز په خوانی لوی درسیز وای استرالیا په افغانستان کې کوم استراتیژي نه لرله. په دې موضوع وا تو دی یا دبليو ای تو دی استرالیا یو رسپانه لیکنه خبره کړې ده. وا تو دی لیکي د استرالیا په خوانی لوی درسیز پیټر لیهی وای استرالیا او متحدانو په افغانستان کې استراتیژي نه درلودله او اوس د ویلاري د مندلو په لټه کې دي ځکه چې دوی خپل هدفونه تعریف کړي نو. متقاعد ډګر جنرال لیهی فیرفاکس ته په یو لیکنه کې خپل نظر څرګند کړی او ویلي دي چې له افغانستان د وتلو یا نه وتلو په باب د امریکا په مشرۍ د ائتلاف اراده ناکامه ده ځکه چې په افغانستان کې د لویدیز له 15 کلن حضور سره سره د دغه هیواد امنیتي وضعیت بیرته په خرابېدو دی. پروفیسر لیهی لیکي موږ لا هم د وتلو د ستراتیژۍ په موندلو کې له ستونزې سره مخامخ یو. زموږ سیاستوالو د خپلې ستراتیژۍ په اړه ډېر څه راته ونه ویل. د زیاته کړې په پیل کې ماموریت واضح و او هغه دا و چې القاعده وځپل شي او د طالبانو رژیم په دې خاطر وپرځول شي چې د القاعده ملاتړ یې کاوه. یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو اروپا ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو پر ستونزو لیکنې چاپ کړي دي. په دغه ورځپاڼو کې یوه هم ډیلی میل ده. دې ورځپاڼې لیکلي د پناه غوښتونکو بحران په یونان کې وروسته له دې بیا اوج ته ورسېد چې مقدونیا خپل پوله پر افغان پناه غوښتونکو بنده کړه. ورځپاڼه وایي یونان د مقدونیا د دغه اقدام په وړاندې د عکس العمل ښودلو ژمنه کړې ده. د ډیلی میل له لیکنې سره سم 15000 پناه غوښتونکي د یونان لور ته په پوله کې ایسار شوي دي او 3000 نور د دغه هیواد په پلازمینه آتن کې وتلو ته انتظار باسي. له بلې خوا ورځپاڼه وایي چې جرمني د دوشنبې په ورځ د سهمیې د ټاکلو په اړه د اتریش د حکومت پر پریکړې انتقاد وکړ. جرمني ویلي چې اتریش په عین حال کې چې د ورځې یوازې د اتیا پناه غوښتونکو قضیې څیړي نور پرې ایښي چې له پولو واوړي.
افغان پوځي چارواکي وایي وسلوالو مخالفینو سک کل ژمی د کوټې د شورا او د بهرنیو په ملاتړ او سپارښتنه د جګړې ډګر تود ساتلی و. د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد پرون خبریالانو ته وویل سږني ژمی له تیرو هغو سره توپیر درلود او مخالفینو غوښتل چې افغان حکومت ته خپل قوت وښیي. یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
افغان چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفینو په سګنی ژمی کې ځکه د معمول خلاف ګواښونه ډیر کړي وو چې د افغان دولت او ملت اراده وځپي. د افغان پوځ د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد د دوشنبه بورس په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل چې وسلوالو دا کار د کویټ شورا او د ځینو نورو بهرنیو ملاتړ کوونکو په غوښتنه کړی چې په ځوابي عملیاتو کې یکله کماتې خوړلې ده.
زمستان کې پیشرو داشتن کې شما دیدین
دی وای کوم ژمی چې زمونږ په مخ کې وټول په جنگونو کې وو. له دې وړاندې به مخالفین په ژمی کې خپل خوندې ځایونو تتلو چې آرام وکړي او خپل پیسې واخلي، خو سږ کال بهرنیو ملاتړ کوونکي دوی ته وظیفه ورکړې وه او په قاطعیت سره یې ورته امر کړی و چې له افغانستان نه ونوځي. ښاغلی مراد وایي چې وسله وال مخالفین له ټولو حملو سره سره خپلو اهدافو ته نه دي رسېدلي، بلکې دوی د راتلونکي کال لپاره کمزوري شوي دي. نوموړی وایي چې د وسله والو طالبانو تر څنګ داعش ډله په روان کال کې تر ډېره ځپل شوي او له پرمختګه مخکې په لومړنیو مرحلو کې له منځه وړل شوي ده. د افغان فوج دا چارواکی داسې مهال سږنی ژمی له نورو مختلفو له ګواښونو ډک بولي چې د امنیتي بنسټونو په وینا سږ کال د هېواد په سمو نیمو ولایتونو کې فوځي عملیات روان دي. له دې سره د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد وایي چې افغان ځواکونه به راتلونکی کال د سږنی ژمي له ګواښونو ګټه واخلي او د هېواد قلو اردوی به له نویو صلاحیتونو سره د هېواد څخه دفاع وکړي. ټولو قلو اردوګانو ته د تیاریو هدایت ورکړل شوی دی او ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیر کال فعالیتونو سره په توپیر د دې فصل له تجربو ګټه اخلي او د هغو کسانو نابودولو هڅه به کوي چې د افغانانو په ارزښتونو باندې باور نه لري. د دفاع وزارت چارواکي په داسې وخت کې راتلونکي کال ته په نویو تیاریو غږیږي چې امریکایي چارواکو 2018 کال د افغانستان لپاره له ستونزو ډک یاد کړی دی. افغان چارواکو له دې وړاندې ویلي د جګړې په ډګر کې د لاسته راوړنو تر څنګ هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې هڅې هم ګړندۍ وساتي، څو روان تاوتریخوالی کم شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
له څو اونیو عملیاتو کار او انتظار وروسته د ازبکستان وارداتي برېښنا تېره شپه له کابل سره وصل شوه. د برېښنا شرکت وایي له دې لارې کابل او ختیځو ولایتونو ته 280 میګاواټ برېښنا انتقالیږي. د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی ازادۍ راډیو ته وویل د حکومت وسلوال مخالفین او نورې ډلې باید د برېښنا پر ستنو چې عامل منفعه تاسیسات دي حملې ونه کړي. په دې اړه نور له اجمل انت څخه واورئ.
کابل ښار چې درې اونۍ په تیاره کې ډوب و، تېر ماښام یو وار بیا روښانه شو او د ازبکستان وارداتي برېښنا ورسره وصل شوه. خی کابل د نړۍ یوازینۍ پلازمینه وي چې په یوویشتمه پیړۍ کې د جنګ له کبله اونۍ اونۍ د شپې په تورتم کې ډوب وي. د برېښنا شرکت چارواکي وایي پرون ماښام شپږ بجې له کابل سره د برېښنا عمومي لاین وتړل شو. د برېښنا ریاست د خپرونو رئیس وحیدالله توحیدی ازادۍ راډیو ته وویل کابل ته د برېښنا په رسېدو به یو شمېر ختیځ ولایتونه هم برېښنا ترلاسه کړي. ښاغلی توحیدی وایي په تېرو شلو ورځو کې چې د برېښنا ستونزه وله تاجکستان څخه مو برېښنا اخیسته. دا برېښنا مو اوس بلخ، پلخمري او کندوز ته انتقال کړي او د ازبکستان 280 میګاواټه برېښنا مو کابل ته انتقال کړي چې لغمان، ننګرهار او میدان وردګ ولایتونو ته هم له همدې برېښنا څخه یوه برخه ورکول کېږي. د بغلان ولایت د ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین سیمې چیرې چې کابل ته د انتقال شوې برېښنا څو پایې ولاړې دي، تېره میاشت د تودو جګړو ډګر وې او د همدې جګړو له کبله د پایتخت برېښنا پرچاو شوې وه. افغان امنیتي ځواکونه وایي چې په سیمه کې په شدت پوځي عملیات وکړل او د تېرې یوې اونۍ په بهیر کې وتوانېدل چې له دې سیمو د حکومت مخالف وسلوال چې د برېښنا د پایو په نړولو تورن دي په شا کړي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي باید پر داسې تدابیرو کار وشي چې له مخې هغه سیمې چیرې چې د برېښنا تاسیسات دي خوندي شي. د برېښنا شرکت د خپرونو رئیس وحیدالله توحیدی د حکومت له مخالفو وسلوالو وغوښتل چې د برېښنا پر مزو او ستنو د بریدونه نه کوي. ښاغلی توحیدی وایي د افغانستان د برېښنا شرکت له عام المنفعه تاسیساتو څخه دی، په هېڅ سیاسي لوري، ګوند او ډلې پورې تړلی نه دی. یوازې یو خدمتي شرکت دی چې هر افغان ته که په هر سیاسي لوري پورې تړلی وي برېښنا رسوي. د نړیوال بانک د څېړنو له مخې دا مهال یوازې په سلو کې 30 افغانان په کورونو کې برېښنا لري چې د دې برېښنا په سلو کې 40 خپله په افغانستان کې تولیدیږي او پاتې یې له ګاونډیو هېوادونو اخیستل شوي. ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران هغه هېوادونه دي چې افغانستان ورسره د برېښنا د انتقال په برخه کې قراردادونه کړي. د جګړو، ناامنیو او ناسم مدیریت له کبله د افغانستان د برېښنا د تولید ډېرې سرچینې یا له سره نه دي کارول شوي او یا په ډېرو زړو سیستمونو کاریږي چې د ډېرې برېښنا د تولید وړتیا نه لري.
او د ژوند رنګونو له محاورو مخکې دا د نن سهارنۍ خبري مجلې وروستی راپور. د افغانستان بانک چارواکي وایي د موبایل په وسیله د پیسو د استولو له خدماتو څخه کار اخیستل شفافیت زیاتوي او اداري فساد کموي. د افغانستان بانک چارواکي سپارښتنه کوي چې له دې خدماتو څخه استفاده به د هیوادوالو مالي معاملې اسانه، خوندي او ساده کړي. د موبایل له لارې د پیسو استول څه ډول خدمات دي؟ په دې اړه نور یوسف خان ځدران اوروي.
د افغانستان بانک د موبایل لارې د پولي خدماتو رواجولو په خاطر د عامه پوهاوي دوه ورځنی کمپاین پیل کړ. چارواکي وایي چې له دې خدماتو څخه استفاده کوونکي کولی شي چې د هیواد لرې پرتو سیمو ته چټکې، خوندي او په ډېر اسانه خپلې پیسې ولیږي. د افغانستان بانک مشر خلیل صدیق د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دغه کمپاین په پرانیستې مراسمو کې وویل چې له یو نفر څخه بل ته د پیسو او معاش لیږد او د برېښنا بیل ادا کول هغه موارد دي چې د ایم پیسې سیستم له لارې ډېر اسانه ترسره کېدی شي. هغه وایي چې ایم پیسا د الکترونیکي حکومتوالۍ یوه برخه ده چې په افغانستان کې د فساد له کمېدو سره مرسته کوي. لارې د دې خدماتو ترسره کول د شفافیت د رامنځته کېدو سبب ګرځي او کولی شي چې په مالي چارو کې د فساد زمینې کمې کړي. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې اوس مال شاوخوا 2,25,000 کسان د ایم پیسو له خدماتو څخه استفاده کوي او تیر کال د 2.1 میلیارد افغانیو په ارزښت معاملې له دې لارې شوي دي. په داس سال کې چې په هیواد کې بانکي خدمات پیاوړي شوي، خو ویل کېږي چې لا هم د ټولو خلکو اړتیاوې له دې لارې نه پوره کېږي. د بانک ځینې مسؤلین په دې باور دي چې د ایم پیسو اسانه خدماتو په ارزښت که خلک پوه شي تر ډیره د ټولنې اړتیاوې رفع کیدی شي. په همدې حال کې د مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوژي مرستیال ایمل مرجان وایي هڅه کوي چې د موبایل لارې پولي خدمات په ټول هیواد کې عام کړي.
موږ غواړو چې راسن خپل خدمات شخص ته ورسو. مخکې خدمات د سیمې په اساس و چې یو سیمې ته باید خدمات ورسیږي، بیا دا خدمات راواخیستل شول یو خاص کشر ته. اوس هغه حالت نه ده. اوس خبره داره چې باید شخص انډیویجوال موږ ټارګیټ کړو او موبایل هغه وسیله ده چې موږ انډیویجوال ټارګیټ کولی شو.
هغه وایي چې په دریو وروستیو کلونو کې ډیرو خلکو دې نوي سیستم ته مخه کړې او ښه نتیجه یې ورکړې ده، خو له دې ټولو سره د لازمې پوهاوی، باور او ټولو ته د یو شان رسیدونکي خدماتو نشتون په افغانستان کې د ایم پیسو سیستم په مخ کې خنډونه یادېږي. بلخوا د افغانستان جمهوري ریاست هم د موبایل له لارې د دغو خدماتو په امیدو ټینګار کوي. د جمهوري ریاست د پالیسۍ د انسجام د واحد مسؤول نرګس نهان وایي چې په څو راتلونکو میاشتو کې به افغان حکومت د کورنیو چارو، ټولنیزو چارو او د پوهنې وزارتونو مامورینو ته له همدې لارې معاشونه ولیږي. دا په داس حال کې ده چې دا سیستم په 2009 کال کې په افغانستان کې فعال شوی او د هیواد شاوخوا 90% خلک بیا موبایل ته لاسرسی لري.
د ژوند رنگونه
تاسو خپل نه تاوي
د مانو محمد یاسین دی
د څه کاروبار کوي؟
د خان سامان دی، د باونیت الاسلامي خان سامان دی. د دې یو وخت کله کې څه کاروبار کوي؟
خان سامان کوم هم د کارونه کوي، یعنی تاسو کوم کارونه دي؟
صفوي بوکری د شوبې د ماونه دی، مېزو چوکۍ د کاتو پورته د کارونه.
څنګه د کاروبار مو خوشاله کار نه راضي یاست؟
مجبوریت دی، نور کاروبار نشته، مجبور یم دلته ځان غلګړی دی. نو چې لور کوم خطبه لور کاروبار نه کیږي نو
مخکې
کاروبار
مالداری
سیاسارم دی اور سر لورگانم دی نور خوب نشته.
قدر من اوریدونکو لده خبرات رو سر را ورسیدو ده خبری مجله پای تا داده ده سهار و بجه او دیرش دقیقه شوی امید مرزبان بلنیم ساتا خبری مجله تا سورندی کوی و پستوریو که دایم. امید جان سلامونه.
سلام آقای تکل و سلام به شنونده های عزیز، امیدوارستم روز را به خوشی آغاز کرده باشین. در این مجله خبری تا نیم ساعت دیگر من و همکارانم از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. یونان مرزهای شمالیش را بر روی افغان ها بست، نزدیک به 5000 پناهجوی افغان در مرزهای یونان بی سرنوشت ماندن و وصل دوباره جریان برق پس از هفته ها باشنده های کابل را شادمان ساخته است. گزارش های دیگر هم در همین مورد و در موارد دیگر داریم. تا لحظات بعد با فهرست کاملتر گزارش ها برخواهم گشت، اما حالا سرویس خبری این ساعت. سرخط چند خبر. بعد دنبال وصل شدن برق وارداتی ازبکستان به کابل، 280 مگاوات برق و پایتخت و ولایت های شرقی افغانستان منتقل شد. شماره قربانیان حمله انتحاری در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان به 13 تن رسید و مقام های پاکستانی می گویند 12 شورشی را که در قتل های هدفمند افسران در شهر کراچی دخیل بودند کشتند. تفصیل خبرها. به دنبال وصل شدن برق وارداتی ازبکستان به کابل، 280 مگاوات برق به پایتخت و ولایت‌های شرقی افغانستان منتقل شد. وحیدالله توحیدی رئیس نشرات شرکت برشنا میگوید در نتیجه تلاش‌های این اداره و همکاری نیروهای امنیتی برق کابل دیشب وصل شد.
همکارا متوجه‌اند که روز دوشنبه ساعت 6 شام برق وارداتی ازبکستان که به ظرفیت 280 مگاوات میباشد به کابل وصل بسازن.
ساحه دنده غوری و دنده شهاب‌الدین ولایت بغلان که پایه های انتقال برق به کابل در آنها قرار دارند، در اواخر ماه جنوری شاهد جنگ های شدید بود و در نتیجه برق پایتخت قطع شد. نیروهای امنیتی افغان از همان هنگام عملیاتی را برای بیرون راندن شورشیان از این دو منطقه آغاز کردند و جمعه گذشته این مناطق از وجود شورشیان تصفیه شد. شمار قربانیان حمله انتحاری در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان به 13 نفر رسیده است. همچنان در این حمله که در بازار همین ولسوالی رخ داد، 17 تن دیگر زخمی شدند. جنرال محمد زمان مموزه، قمندان امنی ولایت پروان، در رادیو آزادی گفت بیشتر قربانیان رویداد دیروز غیر نظامیان بودند.
در کلینیک سیاگر چند نفر پلیس محلی، 4 نفر شهید شده، دیگر 9 نفر هم نفر ملکیه و 10 نفر هم نفر ملکی زخمی داریم. تا فیلن زخمی ها را چیز انتخال کردیم با شفاخانه ملکی پروان.
بر اساس گزارش ها معاون قماندانی پلیس محلی ولسوالی سیاگر در این حمله انتحاری کشته و قماندان پلیس محلی شدیداً زخمی شده است. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را که نخستین رویداد مرگبار در ولسوالی سیاگرد پروان پس از سالها بود به دوش گرفتند. ادامه خبرها. به دنبال بستن مرزهای مقدونیه برای پناهجویان افغان، وزارت خارجه آن کشور میگوید نمیتواند مقدونیه را به کمپ مهاجرین مبدل سازد. در خبرنامه وزارت خارجه این کشور آمده که سربیا، کرواسیا و سلووینیا تصمیم گرفتند که شمار پناهجویان افغان در آن کشورها کاهش یابد. به گفته مقام‌ها در چند روز گذشته بیش از 600 شهروند افغانستان دوباره به مقدونیه فرستاده شدند. بر اساس گزارش‌ها حدود 5000 پناهجوی افغان در حال حاضر در یونان که هم مرز با مقدونیه است گیر ماندند و برای آنها اجازه ورود به اروپا دادن نمی شود. به گفته مقام های مقدونیه تنها شهروندان عراق و سوریه می توانند وارد مرزهای این کشور شوند. وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان می گوید نباید در اروپا با پناهجویان افغان برخورد دوگانه صورت گیرد. تا لحظات بعد در این باره گزارش مفصل تری خواهیم داشت. مقام های پاکستانی میگویند 12 شورشی را که در قتل های هدفمند افسران در شهر کراچی دخیل بودند کشتند. راو انور، یک مقام ارشد پلیس که عملیات علیه شورشیان را رهبری کرده، میگوید نیروهای امنیتی بالای یک خانه که در 50 کیلومتری شمال شرق کراچی موقعیت دارد حمله کردند و شورشیان را کشتند. با گفته ای 8 شورشی در جریان جنگ مسلحانه با نیروهای امنیتی در داخل خانه از پا درآمدند و 4 تن دیگرشان هنگام فرار کشته شدند. انور همچنان گفت شورشیان به گروه لشکر جنگوی که وابسته به شبکه القاعده در شبه قاره هند است مربوط بودند. ایالات متحده آمریکا و روسیه طرح را برای توقف خشونت ها در سوریه اعلان کردند. قرار است این طرح از نیمه شب 27 فوریه به اجرا گذاشته شود. در بیانیه مشترک دیروز نشر شد، دو کشور گفتند این پلان که از سوی سازمان ملل متحد تهیه شده، گروه داعش و جبهه النصره و سایر شبکه‌های تروریستی را در بر نمی‌گیرد. بر اساس گزارش‌ها، جوانب دخیل در بحران سوریه توافق خود را در 26 فوریه در دمشق اعلان خواهند کرد. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد از این طرح استقبال کرده و آن را پس از انتظارهای زیاد نشانه از امیدواری خوانده است. محکمه استیناف ایران حکم بالای یک فیلمساز آن کشور را به اتهام اهانت به مقدسات و تبلیغات منفی به یک سال کاهش داد. کیوان کریمی که 30 ساله است پیش از این از سوی یک محکمه دیگر به 6 سال زندان محکوم شده بود. کریمی میگوید بر اساس حکم محکمه استیناف ایران باید به بدن او 223 شلاق زده شود. با گفته وی پس از این به هیچ صورت حکم محکمه در مورد وی تغییر نخواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها حکم بالای این فیلمساز در حال صادر شده که در آستانه انتخابات پارلمانی در 26 فوریه در ایران سرکوب شماری از نویسنده ها، خبرنگاران و هنرمندان افزایش یافته است. و وزیران خارجه آلمان و فرانسه برای حمایت از رهبری اوکراین به کیو رسیدند. این سفر در حال صورت می‌گیرد که ائتلاف طرفدار غرب اکثریت کرسی‌ها را هفته گذشته در پارلمان اوکراین از دست داد. بر اساس گزارش‌ها فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه جرمنی و ژان مارک آیرالت وزیر خارجه فرانسه در جریان سفر به کیو از آوردن اصلاحات توسط رژیم فعلی اوکراین ستایش کردند، اما آنها از کیو خواستند تا مبارزه با فساد اداری را بیشتر سازد و در این عرصه پیشرفت کند.
با عرض سلام، وضعیت آب و هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین منفی 4، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 6، پایین ترین منفی 3، آسمان آفتابی. کابل بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 3، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 2، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 25، پایین ترین 6، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 9، آسمان قسمن ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 3، آسمان آفتابی. و گردیز بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 1، آسمان آفتابی.
شنونده مجله خبری صبح رادیو آزادی هستید. ساعت 7:37 وقت افغانستان است. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این مجله. یونان مرزهای شمالیش را بر روی افغان‌ها بست. نزدیک به 5000 پناهجوی افغان در مرزهای یونان بی سرنوشت ماندند.
در روی زمین همه خوابیده دیگه، هر کی یک دونه فقط پتو داره، بعضیا نداره، هم روی زمین فقط میخوابه، دراز میکشن. گفتم بیشتر از اینا رو زن و بچه تشکیل میده، بیشتر از این نفوذ را.
وصل دوباره جریان برق پس از هفته ها باشنده های کابل را تا حد شادمان کرده است. کابل امروز میزبان نشست چهار جانبه ای است که در آن شاید زمان و مکان برگزاری گفتگوهای صلح با طالبان روشن شود.
حکومت افغانستان انتظار دارد که مکان و زمان گفتگوهای مستقیم نمایندگان حکومت افغانستان طالبان مشخص شود.
در پهلوی گزارش‌های دیگر، نشریه‌های پرتیراژ جهان را هم ورق خواهیم زد و برنامه شنیدنی رنگ‌های زندگی را نیز در همین مجله برایتان داریم. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان در این مجله خبری رادیو آزادی با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشن هم به شما سلام میرسانم و آرزوی صبح خوشتان را دارم. وزیر مهاجرون و عودت کننده های افغانستان میگوید نباید با افغانها در مرزهای یونان با سایر کشورهای اروپایی تبعیض صورت گیرد. سید حسین عالمی بلخی به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان تلاش میکند تا به زودی از وضعیت فعلی پناهجویان افغان در یونان آگاه شود. در حال حاضر هزاران پناهجو جوی افغان در بی سرنوشتی در مرز یونان با مقدونیا به سر میبرند و دروازه های اروپا برای آنها بستند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
یونان مرزهای شمالیش را تنها برای پناهجویان افغان بسته است و شهروندان سایر کشورها تا هنوز اجازه می‌یابند تا از طریق یونان وارد اروپا شوند. بر اساس گزارش‌ها 5000 افغان در یونان منتظرند تا برایشان اجازه عبور به مقدونیه داده شود. بر اساس گزارش‌ها مشکل اصلی را مقدونیه به میان آورده و نمی‌گذارد که افغان‌ها وارد آن کشور شوند. به گفته مقام‌های مقدونیه تنها به شهروندان عراق و سوریه اجازه ورود به آن کشور داده می‌شود. در کابل سید حسین علیمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید تا ساعت 8 دیشب با رئیس جمهور و رئیس اجراییه در مورد مشکل پناهجویان افغان صحبت کرده است. آقای بلخی بر رادیو آزادی گفت نباید در اروپا با پناهجویان افغان تبعیض صورت گیرد.
یک نوع تبعیض است و انتظار نمیره که کشورهای اروپایی بین انسانها تفاوت و تبعیض قائل شوند. البته ما را معلوماتی که گرفتیم امروز معلومات ما معلومات ابتدایی است. ما همکاران رو وظیفه دادیم که در این مورد تحقیق بکنن. فعلا اونا مشغول تحقیقات خودشان است.
مقدونیه که هم مرز با سربیاست پاسخ قانع کننده نداده که چرا مانع ورود افغان ها می شود. سربیا نیز وضاحت نمی دهد که چرا پناهجویان افغان را نمی گذارد وارد آن کشور شوند. جاوید یک پناهجوی افغان است که در حال حاضر در یونان به سر می‌برد و بر رادیو آزادی گفت بسیاری از پناهجویان افغان در وضعیت خیلی بد قرار دارند و اکثریتشان زنان و کودکان هستند.
در روی زمین همه خوابیده دیگه، هر کی یک دونه فقط پتو داره، بعضیا نداره، هم روی زمین فقط میخوابه، دراز میکشن. تام بیشتر از اینا رو زن و بچه تشکیل میده، بیشتر از این نفوس را. یعنی 70% اینا که از زن و بچه است، 30% چه مرد مجرد یا بزرگ هستند.
تا حالا سربیا و مقدونیه دروازه هایشان را برای افغان ها باز گذاشته بودند، اما حالا این وضعیت یک مشکل جدی برای پناهجویان افغان دانسته می شود. در جریان سال 2015 میلادی بیش از 1 میلیون پناهجوی افغان، عراقی، سوری و شمار از کشورهای آفریقایی خود را با پذیرش صدها مشقت به اروپا رساندند. از آغاز سال 2016 که کمتر از 2 ماه از آن گذشته تا حالا حدود 100,000 پناهجو از راه ترکیه و یونان و سپس مقدونیه و سربیا وارد اروپا شدند. اتریش میگوید روزانه 80 درخواست پناهجویی را بررسی کرده میتواند، اما مقام های این کشور میگویند تعداد پناهجویان خیلی زیاد است و ظرفیت ها به سوی تمام شدن میرود. جرمنی چند پیش گفته بود تمامی افغان ها را پذیرفتن نمیتواند و اخراج و فرستادن اجباری آنها را به زودی آغاز خواهد کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
امروز کابل میزبان نشست 4 جانبه است که در آن بالای چگونگی مذاکرات صلح گفتگو می شود. نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده آمریکا در این نشست حضور خواهند داشت. حکومت افغانستان انتظار دارد که در این نشست زمان و مکان برگزاری گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان تعیین شود. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی گفت در نشست امروز آخرین مراحل ترسیم نقشه راه برای مذاکرات صلح نهایی خواهند شد.
قرار است جلسه 4 جانبه افغانستان، پاکستان، چین و امریکا در کابل آغاز شود. حکومت افغانستان انتظار دارد که آخرین نقشه را در اینجا تعیین شود و مکان و زمان گفتگوهای مستقیم نمایندگان حکومت افغانستان طالبان مشخص شود. به تعقیب این جلسه اولین نشست مستقیم برگزار می شود و توقع داریم که به نتیجه لازم برسیم.
در این حال عبدالسلام راکتی، یک عضو شورای ملی افغانستان و کسی که در زمان حاکمیت طالبان در موقف‌های بلند نظامی وظیفه اجرا کرده است، پیشنهاد می‌کند که تمام جناح‌های درگیر باید در پروسه صلح افغانستان دخیل شوند. راکتی به رادیو آزادی گفت رهبر حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نیز باید بخشی از این گفتگوها باشد.
تو امید مطلقاً که انشاءالله که طالبان تو مجلس که اجیر سی بیاد اگه مجلس
بینه وای میگوید من امیدوارم که انشاءالله اگر طالبان هم در این مجلس شرکت کنند این نشست به نتیجه نخواهد ماند و نتیجه در پی خواهد داشت. خوبتر خواهد شد که نه تنها طالبان بلکه گلبدین حکمتیار هم در چنین نشست شرکت کند. همه ی جناح‌های طالبان در این جلسه حاضر باشند. صلح به آن میگویند که در افغانستان به امنیتی و جنگ کاملا از بین برود. اگر یک گروه در مذاکرات صلح شرکت کند و گروه دیگر پشت سر گذاشته شود، در این صورت به آن صلح، امنیت و رفاه گفته نمی شود. تا به حال طالبان و یا حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به طور رسمی تایید نکردند که با حکومت کابل به طور مستقیم گفتگو خواهند کرد، اما با نقش روزافزون پاکستان و نفوذی که اسلام آباد بالای این گروه‌ها دارد، امیدواری‌ها برای برگزاری گفتگوهای مستقیم صلح اندک نسبت به گذشته افزایش یافتند. دیروز راحیل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان به قطر رفت، جایی که شماری از رهبران طالبان به سر میبرند. سخنگوی اردوی پاکستان تایید کرد که این سفر راحیل شریف بخشی از تلاش های اسلام آباد برای آوردن طالبان به میز مذاکرات صلح است. و حالا هم فشرده خبرها در نیمه این مجله خبری. به دنبال وصل شدن برق وارداتی ازبکستان به کابل، 280 مگاوات برق به پایتخت و ولایت‌های شرقی کشور منتقل شد. شمار قربانیان حمله انتحاری در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان به 13 نفر رسیده است. همچنان در این حمله که در بازار همین ولسوالی رخ داد، 17 تن دیگر زخمی شدند. به دنبال بستن مرزهای مقدونیه برای پناهجویان افغان، وزارت خارجه آن کشور میگوید نمیتواند مقدونیه را به کمپ مهاجرین مبدل سازد. در این حال وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید نباید در اروپا با پناهجویان افغان برخورد دوگانه صورت گیرد. مقام های پاکستانی میگویند 12 شورشی را که در قتل های هدفمند افسران در شهر کراچی دخیل بودند کشتند. ایالات متحده آمریکا و روسیه طرحی را برای توقف خشونت‌ها در سوریه اعلان کردند. قرار است این طرح از نیمه شب 27 فوریه به اجرا گذاشته شود. محکمه استیناف ایران حکم بالای یک فیلمساز آن کشور را به اتهام اهانت به مقدسات و تبلیغات منفی به یک سال کاهش داد. کیوان کریمی که 30 ساله است، پیش از این از سوی یک محکمه دیگر به 6 سال زندان محکوم شده بود. و وزیران خارجه جرمنی و فرانسه برای حمایت از رهبری اوکراین به کیو رسیدند. این سفر در حال رخ می‌دهد که ائتلاف طرفدار غرب اکثریت کرسی‌ها را هفته گذشته در پارلمان اوکراین از دست داد. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. پیش از اینکه بپردازیم به گزارش‌های دیگر، از فرشته نگاه می‌شنویم که در شماری از نشریه‌های پرتیراژ جهان در رابطه با افغانستان چه مطالب چاپ شده.
لوی درستیز پیشین استرالیا میگوید کشورش کدام استراتژی در افغانستان نداشت. در این مورد روزنامه استرالیایی واتودی یا دبلیو ای تودی مطلب را نشر کرده است. روزنامه واتودی می نویسد پیتر لی، لوی درستیز پیشین استرالیا میگوید استرالیا و متحدانش در افغانستان استراتژی نداشتند و اکنون در پی یک رای حلند، زیرا آنها اهدافشان در آن کشور را تعریف نکرده بودند. لی، دگر جنرال متقاعد استرالیایی، در یک پیام خود به فیر فاکس نوشته و گفته است که قصد بیرون شدن و یا باقی ماندن ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان ناکام است، زیرا با وجود حضور 15 ساله این ائتلاف در افغانستان، وضع امنیتی این کشور روبه و خامت است. پروفسور لی در ادامه می نویسد ما هنوز هم برای استراتژی بیرون شدن از افغانستان با مشکلات مواجه هستیم. سیاستمداران ما در مورد استراتژی خود بیشتر برای ما چیزی نگفتند. به گفته وی ماموریت در آغاز واضح بود و آن این که شبکه القاعده باید سرکوب شده و رژیم طالبان به خاطر باید سرنگون شود که از شبکه القاعده حمایت می کرد. برخی از روزنامه‌های غربی در مورد پناهجویان افغان و مشکلات آنها پرداختند. در این میان دیلی میلز نوشته است بحران پناهجویان پس از آن در یونان تجدید یافت که مقدونیا سرحد خود را برای پناهجویان افغان مسدود کرد. به گفته روزنامه یونان تعهد کرده تا در برابر این اقدام مقدونیا عکس العمل نشان دهد. در این حال 5000 پناهجو در سرحدات یونان منتظر عبور سرحداتند و در حالی که 3000 دیگر در آتن پایتخت این کشور انتظار رفتن به کشورهای دیگر اروپایی را میکشند. از سوی دیگر روزنامه دیلی میلز میگوید آلمان روز دوشنبه فیصله اتریش در مورد تعیین سهمیه به پناهجویان را مورد انتقاد قرار داد. از سوی دیگر روزنامه دیلی میلز میگوید جرمنی روز دوشنبه فیصله اتریش در مورد تعیین سهمیه به پناهجویان افغان را مورد انتقاد قرار داد. جرمنی میگوید در این حال که اتریش روزانه تنها قضیه 80 پناهجو را بررسی میکند، متبقی را اجازه عبور از سرحد نیز میدهد.
اگر تا پایان این مجله خبری همراهیم کنید، برنامه شنیدنی رنگ‌های زندگی را هم خواهید شنید. پس از هفته‌ها عملیات، کار و انتظار، بالاخره برق وارداتی ازبکستان دیشب به کابل دوباره وصل شد. شرکت برشنا میگوید از طریق این شبکه حدود 280 مگاوات برق به کابل و ولایت‌های شرقی افغانستان انتقال می‌یابد. وحیدالله توحیدی رئیس نشرات شرکت برشنا به رادیو آزادی گفت شورشیان و هیچ کس نباید بر پایه‌های برق که تأسیسات خیلی مهم برای تمامی افغان‌ها هستند حمله کنند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
کابل شهر که 3 هفته را در تاریکی گذاشتان دیشب با وصل شدن برق وارداتی ازبکستان اندک چراغان شد. یکی از محدودترین پایتخت‌های جهان که در قرن 21 بی‌برقی طولانی را تجربه کرد، آن هم به دلیل عوارض فنی به خاطر جنگ. شرکت برشنا میگوید ساعت 6 شام دیروز لاین عمومی انتقال دهنده برق به کابل وصل شد. وحیدالله توحیدی رئیس نشرات برشنا بر رادیو آزادی گفت با وصل شدن برق به کابل شمار از ولایت‌های شرقی نیز صاحب برق شدند.
طی 20 روزی که مشکل برق بود که از تاجیکستان برق می‌گرفتیم، این برق به مزار شریف، پلخمری و همچنان به کندوز دادیم و باقی مانده 280 مگاوات برق لاین وارداتی ازبکستان به کابل انتقال دادیم که کابل، لغمان، ننگرهار و میدان وردک از این برق استفاده میکنند.
ساحه دند غوری و دند شهاب الدین ولایت بغلان که پایه های انتقال برق به کابل در آنجاها قرار دارند، در اواخر ماه جنوری شاهد جنگ های شدید بود که در نتیجه برق پایتخت قطع شد. نیروهای امنیتی افغان از زمان هنگام عملیات را برای بیرون راندن شورشیان از این دو منطقه آغاز کردند. در جریان یک هفته گذشته این عملیات ها شدت یافت و روز جمعه گذشته از تصفیه کامل مناطقی که پایه های برق در آن قرار دارند خبر داده شد. شرکت برشنا میگوید باید برنامه‌ای در نظر گرفته شود که دیگر ساحات پایه‌های برق وارداتی با تهدید روبرو نشود. وحیدالله توحیدی رئیس نشرات این شرکت از شورشیان هم خواست تا هیچگاه پایه‌های برق را هدف حملاتشان قرار ندهند.
افغانستان برشنا شرکت یکی از تأسیسات عامل منفعه افغانستان است و تحت کدام روند و حزب سیاست قرار ندارد، فقط یکی از شرکت‌های خدماتی است که به هر افغان ولو که در هر جا زندگی می‌کند تحت هر
روندی
از برق رسانی
میکنه. بر اساس مطالعه بانک جهانی تنها 40% از شهروندان افغانستان به برق دسترسی دارند که از این میان تنها 25% برق را خود افغانستان تولید میکند و متبقی از کشورهای همسایه وارد میشود. ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران کشورهایی هستند که قرارداد انتقال برق به افغانستان را بستند. منابع آبی و بندهای برق افغانستان به معیارهای دهه 70 میلادی ساخته شدند و توانایی تولید بیشتر برق را ندارند. اما در کنار این کار، ساختن و تولید بسیاری از بندها به دلیل ناامنی یا به تعویق افتاده یا تا هنوز اصلا آغاز نشده است.
برق وارداتی از ازبکستان دوباره به کابل وصل شد، اما کابل هنوز هم یکی از معدودترین پایتخت هایی است که به طور کامل برق ندارد. هنوز هم پرچوی های برق در نقاط مختلف شهر وجود دارد. جاوید نعیمی در گفتگوی با وحیدالله توحیدی رئیس نشرات شرکت برشنا علت این پرچوی ها را پرسیده.
توحیدی صاحب، از برخی پرچوی ها به دنبال وصل شدن برق هم شکایت های وجود داشته، آیا فکر میکنی بنابرای برخی عوارض تکنیکی بوده و یا که این روال پرچوی ها ادامه پیدا خواهد کرد؟
نه، این پرچوی همون پرچوی نرمال زمستانی است که اضافه مصرفی بعضی از هموطنان عزیز نشان میده. اگر هموطنان ما با ما همکاری کنند در ایام زمستان است فعلا هوا سردتر است، اگر از بخاری های برقی استفاده نکنند ما میتونیم که به شکل 24 ساعته ای برق داشته باشیم و اگر نه دمو 80% برق داریم، 20% پرچوی در میان شاید باشه تا وقتی که ایام بهار بیا و کمک وطنان عزیز از مصرفشان کاسته شود. دیگر برق ما فعلا به شکل نرمال است، اما برقی که در ایام زمستان به شکل عادی داشته باشیم فعلا هم داریم.
بله، و توحیدی صاحب، در نتیجه درگیری ها در ولایت بغلان در دو ساحه دند غوری و دند شهاب الدین ای پایه ها با عوارض فنی روبرو شدند، چی تضمین وجود داره که در آینده چنین حملات از سوی شورشیان صورت نگیره؟ آیا نیروهای امنیتی افغان چنین اطمینان دادن برای شما؟
والا تفصیل نخواسته این موضوع ما درخواست کردیم که باید یک فکری یا یک راهبرد ساخته شود تا در بخش نگهداری از وسایل یک فکر صورت بگیره. مگر ما همیشه از طریق رادیو شما هم میگم و هر روندی که هست میگم، ای که در افغانستان برشان شرکت یکی از تأسیسات عامه منفعه افغانستان است و تحت کنم روند و حزب و سیاست قرار نداره، فقط یکی از شرکت های خدماتی است که به هر افغان ولو که در هر جا زندگی میکنه تحت هر روندی از برقرسانی میکنه. فلحاظا خواهش من از این آیی است که به تأسیسات عامل منفعه احترام گذاشته، به مردم افغانستان که بیشترین یعنی 72% برقی که استفاده میکنن تا 100 یا 200 افغانی است که توان پرداخت بیشتر از این دارن احترام بگذارن و تأسیسات عامل منفعه را برش مشکل ایجاد نکنن.
وحیدالله توحیدی رئیس نشرات شرکت برشنا با رادیو آزادی صحبت میکرد. کابل دیشب دوباره چراغان شد. امیدوارم خانه هایتان هیچگاه تاریک نشود. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
جواب. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
روزهای شنبه در برنامه زیر آسمان کبود از ساعت 3 تا 5 در انتظار شما هستیم. در این برنامه شما هم میتونین از طریق تلفن، سکایپ، اسمس و فیسبوک با ما در تماس شوین و درباره موضوع مشخص برنامه ابراز نظر بکنین. وعده ما شما روز شنبه از ساعت 3 تا 5 برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با شما هستن است و تا ساعت 7 صبح. پس از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا رو روی همین امواج بشنوید. حالا هم رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
اسم ما محمد هارون رحیمی، سکنت اصلی ولایت لوگر، سکنت فعلی کارتنر ناحیه هشتم.
میشه بگوین در مورد تحصیلاتتان چقدر تحصیل دارین، تا کجا خواندین درس؟
پاراسن فشارده نستوی ساختمانی هستم و فعلا لسانس خود در پنتون باختر سمستر شش هستم که ادامه میتونم که بخیر لسانس شد.
بسیار خوب، یعنی عالم مصروف تحصیل هستین.
بله.
مخصوصا ما باز جوانایی را میبینیم در بیرون، در بعض پارک ها، همونطور در بعض جایا میبینیم در هر منطقه که مصروف بعض سرگرمی ها، مثلا بعض بازی ها هستن که بعضو جمله گودی پراندازی. خودتان هم گاهی بیت و مصروفیت ها رو میارین؟
نه خیر، ما شخصا خودم هیچ وقت گودی پراندازی نکردم و علاقمند خاصش هم نیستم، وقت نیست که ما این کارا رو کنیم.
و جوانایی که شما میبینین در دور براتون که امیکارا را مثلا
بنی سرگرمی رو میارن؟ بنی سرگرمی به خصوص روزای جمعه سرگرمی زیاد است بعد از این اثر.
و خودت چطور، زیادتر به کدام بازی ها علاقه داری؟ میشه بگویم
من علاقه من والیبال زیاد بودم که سابق میکردم، فعلا چند سال است که از پیش دور هستم.
به نظر شما یک جوان در پلوی ازی که درس میخونه خوب است که در پلیش تفریح کنه؟
بله، چطور خوب نیست، به خاطر رفع خستگی و ذهنیت میتونیم ورزش باید کنه. در پلوی درس خواندن فشار میاد سر آدم، بگیم زیاد درس خواندن و قیدگیری، یا در اون صورت خوب است که در پلیش ورزش کنه، یک بازی دیگه کنه یا تفریح کنه.
در اوقات بیکاری مثلا زیادتر خوش داری با کدام نوع تفریح رو بیارین یا کدام نوع تفریح دوست دارین؟
من در اوقات بیکاری خوش دارم که یک جای آرام باشه، یک ساحه سبز باشه که تنها اونجا بشینم تماشا کنم چهار اطراف.
پس این نظر را که دارین میخواستم بفهم که به شعر و شاعری هم علاقه دارین؟
زیاد نه.
بسیار خوب، مطالعه میکنین؟
شعر رو مطالعه نکنه بخاطر که درس های پنتون بسیار مشکل است و رشته انجینری سیوال تمامش محاسبه است، مجبور که او را کار کنی و بخوانی، یک چیز زحمت بکشی. بخاطر اگر علاقه من از کتاب های دیگه هستم، ولی وقت نیست که او را مطالعه کنیم یا بخوانیم.
موفقیتتون میخواهیم از شما. تشکر.
تشکر شما.
شنونده رادیو آزادی هستید روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5. رادیو آزادی همچنان روی اینترنت قابل دریافت است. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. همچنان برای گرفتن خبرهای تازه و دقیق صفحه فیسبوک ما را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. فراموش نکنین که روی صفحه فیسبوک و وبسایت ما تصاویر و ویدیوهای جالب و دیدنی هم هستند که در انتظار شما. حالا با پایان